ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله د لومړنۍ خبری مجله نوري اس نوري وړاندې کوم. سلامونه او ښه چاره. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ډیره تمه د پاکستان له دینی عالمانو کوي. زابل د مرکز کلات اوسیدونکو وایي د جګړو د ډزو له امله ماشومان خوب نشي کولی. افغانان چې له جګړو ستړي شوي دي اوربان غوښتنه کوي. د ژوند رنګونو کې بلې یو زرګر واوري چې زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله.
نن پنځشنبه د جوزا شلمه د جون لسمه ده. پیل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره کوو. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جیو پیژندل شوی څېرې حامد میر چې تېره میاشتې پر پوځ انتقاد کړی و او بیا له خپرونو لرې شو بخنه غوښته. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. بشپړ خبرونه. په بغلان کې ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې ورمش په وسلوالو په ډزو لږ تر لږه لس د هلو ترست د ماسې ماین پاکان ووژل او نږدې اتلس نورې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچولی و خو دې ډلې دغه پیښه غندلې او ویلي و چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د ملګرو ملتونو د امنیت او خوندیتوب د چارو استازي په وروستۍ کتنه کې له دې ډلې غوښتي وو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده ترهګري او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې پر روانو مذاکراتو خبري وکړي. د دې غونډې خبر قطري رسنیو ورکړی دی چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو خو نور جزئیات نه دي خبره شوي. تر دې غونډې وروسته القحطاني د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوي دي چې دواړو لورو پر افغان سوله خبرې کړې دي. د افغانستان د دولت د سولې مرکز پلاوی د سیشن بی پورس په پلازمینه د هکري طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سر خبرې وکړې. د لتیر کوچنی اختر را وروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې تر سره شوې ده. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکي استازي سره د ناتو د مرستو پر دوام خبري وکړي. حمدالله محب پرون په کابل کې د ناتو له ملکي استازي ستيفانو اپونتیکورو سره وکتل. د ملي امنیت شورا څرګندوي چې د غونډې پر مهال د ناتو له لوري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ پر عملي ګامونو خبري وشوي. ناتو ژمنه کړې چې د سپتمبر تر 13 وروسته چې د دې تړون ټول ځواکونه له افغانستان نه وځي د همکارۍ یو نوی پړاو ته به داخله شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ روانونه له واشنگتن څخه د لیدنې په مهال وویل چې د پوځي حضور له پای ته رسیدو وروسته به دا تړون خپل ملکي حضور ته په افغانستان کې ادامه ورکړي. په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې پر لارو چارو غور کوي او د افغانستان د یو شمېر مهمو تاسیساتو په ساتلو کې بل افغان لوري سره مرستې وکړي. تمه ده چې نن کابل ته د کورونا په لکونو ډوز واکسین ورسیږي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
نن هغه څه وزارت د واکسین د چین د هیواد له خوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوې وه هغه عملاً به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبت پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وویل چې په تېرې یوه اونۍ کې د مثبتو پیښو شمېر تر 10 اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوب ډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوراوي لوبه ده. دا دواړه لوب ډلې د غوراوي لوبو په ای ګروپ کې دي چې عمان تر اوسه له شپږو لوبو 12 امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو 15 امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوب ډله د آسیا د شپږ 50 لوب ډلو په منځ کې یو څلوېښتم ځای لري او د عمان لوب ډلې 9 ځای خپل کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جو پیژندل شوی چیرې حامد میر چې تیره میاشتې پر پوز انتقاد کړی وو او بیا له خپرونې لرې شو بښنه وغوښته. د په ټویټر کې پرون ولیکل چې پوز ته د یوې ملي ادارې په سترګه ګوري او درناوی کوي. دی زیاتوي چې دی د زړه له تله د هغو کلماتو له کبله بښنه غواړي چې د چا د ځورولو سبب شوي وي. حامد میر وروسته تر هغې انتقاد کړی و چې پر خبریالانو د بریدونو پر ضد اعتراض وشو او بیا د اسد علي تور په نوم یو خبریال په اسلام آباد کې په خپل کور کې ووهل ووژل شو او بخې ووهل شو. اسد علي په سیاست کې د پوز پر ونډې اعتراض کړی و. حامد میر د اونۍ په پیل کې د ازادي راډیو ګندارا وې پاڼې ته ویلي و چې د دې سربېره چې ژوند په خطر کې دی په پاکستان کې پاتېږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. دای د متحدو ایالاتونو د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې تیر شپه برېټانیا ته ورسید. ټاکل شوی ده چې سبا ښاغلی بایدن د برېټانیا په کورنوال ښار کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او په غونډه کې برخه واخلي. د دې درې ورځنۍ سرمشریزې پر مهال د برېټانیا هدف دا دی چې له متحدو ایالاتونو سره خپل اړیکې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ په وخت اغیزمن شوی وي بیرته عادي حالت را وګرځوي. ولسمشر بایدن به د جی او غونډې ترڅنګ د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره هم دوه په دوه خبرې وکړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکا د امریکا کانګرس ته غړو ته وویل چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو غواړي چې بیلاروس د اروپا په شمالي کوریا بدل کړي. تخانوفسکا پرون له پلازمېنې پراګ څخه د خبرو په مهال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو له کمیټې هیله وکړه چې د هغو خلکو او شرکتونو پر ضد بندیزونه زیات کړي چې د بیلاروس رژیم ته اقتصادي ګټه رسیږي. تخانوفسکا زیاته کړه چې لوکاشنکو نړیوال سولې او امنیت ته یو ګواښ دی او دا یوه بیلګه ده چې د مې په درویشتمه د راین آیر هوایي شرکت الوتکه په زور راښکته کړه او یو خبریال ترې ونیوه. تخانوفسکا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د بیلاروس د کلکیچ په اړه دی په لویو غونډو کې لکه د اوو سترو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشریزه کې خبرې وکړي او د بیلاروس دیموکراسي پلوه مشران دی د غونډو ته ور وغواړي. د اروپایي ټولنې هم هیله وکړه چې د بیلاروس پر کلکیچ په لوړه کچه یو کانفرنس جوړ کړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. په دې غونډه کې چې آنلاین به ترسره شي او ځینې کسان به حضوري ګډون پکې وکړي، د افغانستان او پاکستان د پیژندل شوو دینی عالمانو سربېره د اسلامي همکارۍ او سازمان استازي او یو شمېر نور چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي چې د دې غونډې جوړېدو لپاره له دوه کلونو راهیسې هڅه کولې چې اوس بریالی شو. موضوع مو له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي چې له دوه کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمي ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوی غوښتنې لري.
دغه کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د منګه د شل کال غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضح دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځي چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د موږ عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ له مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان له علماو نه.
د غبرګولي په څلورمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. تیر کال د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا وبلل شو او د قدس جماعت امام الشیخ اکرم صبری همدارس د مکې مکرمې او مدینې منورې امامانو او د بنگلاديش او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خو دا لومړی ځل دی چې ګڼ پاکستاني دینی عالمان به په نننۍ غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هیواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وایي چې پخوا یو شمېر پاکستاني دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. یو راته ویلي وو چې د خارجي قواو موجودیت یو ستونزه ده، ولې خارجي قواوې دلته نه وي، دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هېڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوبولي.
ښاغلی حلیمي هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي، خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره موضوع شریک کړه، هغه د دې غونډې په اړه بی خبری څرګنده کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو او نه خبر چې څوک دی، څه وایي او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لبیدیز لاس پوڅې کړي او د میل لومړی نیټه راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نوري هم سخت کړې دي.
د افغانستان د جګړې په اړه په مکه مکرمه کې د دینی عالمانو د غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستې په ډېرو سیمو کې د جګړو لمن د خلکو ګڼ مېشتو سیمو پورې غځېدلې او هم د زابل مرکز کلات د زابل اوسیدونکو او د ولایت شورا غړي د مرکز کلات امنیت اندېښمن دي او وایي د وسله والو طالبانو له لورې جګړه د دې ښار تر څنډو پورې ورسېدلې. دوی اندېښنه لري چې که چیرې امنیتي تدابیر شدید نشي د دې خطه شته چې کلات د طالبانو لاس ته ولیږي ولویږي. د زابل یو شمېر اوسیدونکو دې ته هم اندېښمن دي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ډېر خلک به له خپلو کورنو کډه کولو ته مجبور شي.
د زابل اوسیدونکو وایي د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه تر مرکز کلات پورې رسیدلې او دوی دغه ښار د سقوط ویر لري. د مرکز کلات با اوسیدونکو نور احمد او خدایداد وایي وسله وال طالبان د کلات په دروازه کې له موټرو تلاشي اخلي. امنیتي کمربندونه له ښار معلومیږي او د توپو کومرمۍ په کلات ښار کې د امنیتي قومندانۍ سره لګیږي.
فیسبوک تاسو له پر سوت تر دروازو پورې طالبان اکسونه لا فیسبول ار اور جنگي د توپ ټکانې د غي دغه د کومندانې شاته مرمۍ وګورو ډیر بد جنگونه ډیر بد حالات دي.
زابل امنیت څه دی بيخي خراب دی او زابل کمربندونه بيخي نږدې راغلي دي، حتی چې د زابل شهر څخه لمن میز کمربندونه.
شریف الله او مریم اخلاقی چې د مرکز کلات د خورواریانو د سیمه اوسیدونکو دی وایي د جګړې لامل د کورنۍ غړي په ویره کې دي او که حالت همداسې دوام وکړي نو ډیر کورنۍ به له سیمه کډې کولو ته مجبور شي.
پلم کور د خورواریانو کې دی، د شپې تر نو بجو دکان کوم، نو دکان کې کور لخوا زنګ راتراسي موږ ډیری رو ټکانې بل ورځ ټوپې دې سی وي چې شوې دا له غونډه غورځاوي کوچنیان مزلت بیا د بل لمبر باندې زنګ راته وای. موږ دا غواړو چې په زابل کې امنیت راشي او دولت یې څه توجه وکړي.
دغه څو شپې کېږي چې امنیتي اوضاع ډېر زیات خراب شوی دی او هر شپه ټکانې، هر شپه جنګ، زموږ خویندې میندې حتی کوچنیان دوی ته په یو کابوس باندې بدل شوی دی. دوی نشي کولی په ارامه باندې ویده شي، زموږ کوچنیان او ماشومان نشي کولی په ارامه باندې دوی خپل د مکتب درسونه تعقیب کړي، حتی کورنۍ د مازیګر د سرور بجو هاخوا ته خپل کوچنیانو ته د دې اجازه هم نه ورکوي چې دوی بیرون ته لاړ شي د سودا لپاره یا د ساتیري لپاره یا هم د ورځې کوم کورسونه ته چې دوی تلل، حتی مکتب ته دوی په ډېر ویره باندې ځي.
په این وخت کې د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته وسله وال طالبان د مرکز کلات د سقوط هڅه کوي.
زابل امنیتي وضعیت تر ټولو کلو سش کال یا اوس ورځو کې خراب شوی دی. د ښار تر دروازو طالبان رسیدلي دي او د ښار د کمربندي پوسټ یو په بل پسې سقوط کوي هر شپه. او ولسوالۍ لکه شینکۍ یا ټغر د زابل پنځه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. او د غزنی، پکتیکا او کندهار د شاولی پورت طالبان د شهر په ډول راغلي دي. غوښتنه مو که مرکز یا د کندهار پلی اردو عجل رسیدګي ونه کې نن شپه کې زابل بل سقوط سره مخ شي او زابل به سقوط.
بلخوا د زابل امنی کمانډان جنرال محمد وای سیمی د دغه ولایت د وسیدونکو امنیتی اندیشنو ته په جواب کې وایي چې دوی تر پخوا پیاوړي سی او خلک دي د مرکز کلات د سقوط ویره نه کوي.
وضعیت کاملاً سم دی، هیڅ نه کوم مشکل په ساحه کې نسته. موږ خپل ټول وطنوال ته دا ډاډ ورکو چې ملي امنیتي ځواکونه بالخصوص پولیس د دې وطن د ساتلو لپاره پوره هوډ لري او موږ تر پخوا لن مضبوط خپل سنگرونه ساتلی دی او ساتي.
د زابل امنیتي چارواکي پر داسې محل د امنیت ډاډ ورکوي چې په تیرې وونه کې د دغه ولایت شینکۍ ولسوالۍ په بشپړ توګه سقوط او د شاجوی ولسوالۍ بازار او شاوخوا سیمه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زده نوینه د کونړ ولایت څخه زده یو نوینه په صفت باندې د افغانستان دی او جنګزپلی په صفت باندې راځي وروره نو بس ته د جنګونو لاس اخلي افغانان ډیر شهیدان شول ډیر معلومین شول د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته زما د خپل غاړه او په دوه ټیمونو باندې نه غږ دی چې زما سوال ومني راځي نو په افغانستان کې صلح وکړي نو په افغانستان کې د لوینې توې د پرې دی دغه د مذاکرات میسته کېنی ورونه یو بل سره کېنی لوړې جوړې تر اکاش کې بس نور په افغانستان کې دا دوه څلوېښت کاله وشو چې جنګونه دي ماشومان هم را زلمیان شو زلمیان هم سپینګیري شو سپینګیري هم په دغه ارمان مړه شول چې صلح به په افغانستان کې راځي په بهرنیو باندې هم غږ کوو راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کې لاس واچوئ چې افغانستان کې صلح او ارامي راشي
مخه دا جنگ کم کم شروع و ټول دوامدار سپوله بعد یو ورځ د جنگ راغلی او وزوی نه نشاره راغلی او لا څوک له کوره وځي چې نشاره نه یو په کور ما وان و نه ګر نیم کور مې کټ شنو په زمانه اوس څنګه مې ورې پاته د دالمسیان ما راستنې په ماینو کې په بدانې کې په لوکټو کې په خړو کې مې ځان راستنې
زه د لوید لوګر نه دم په ځان غوښتنه ده چې نور د جنگونو بس کوي نور دې کیمان غم خوري بس د خلکو د چیرونو له هدا هر مسلمان چیرینه غم خکاری بس نور په چیرې کې غم نيستي بدبختی بس نور د افغانانو غم خوري دي بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غم نک ورخ سی افغانستان
محمد نادر ندرتی د ایران څخه کومه لکی دا سول دایمي شي د افغانانو ورونو او دغه ډول د ټول مسلمانانو ورونو ترمیان په قوت او ورورګلوي اتفاق او اتحاد راځي ځکه چې دا یو څلويښت کال کېږي بي حاصل او بي ګټي د مسلمانانو ویني توهي شي
مول د نور د دغه مشرانو څخه دا خوایسته چې دا مشران به دا څوک چې دا ټول ملسته دا اولاد په سر به وګوري دا اولاد په سر به وته وګوري خپل عیال ته به وګوري دا رب دا ټول څنګه رقم دی وګوري دا ټول د دې اولاد دي نو د دې څخه دا خوایسته چې دغه مشر دا هم کار وکړي دا ټول وکړي دا ټول تر خپل کار دا یې وربند کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د جګړې لخلو خواو مو د یو شمیر د ازادي رادیو د اوریدونکو غوښتنې واوریدې په افغانستان کې سهار و بجې او اتلس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو
نیویارک ټایمز امریکایي ورسپانې افغانستان کې د هالو ټرست د ماین پاکۍ د موسسې په کارکونکو د برید په اړه لیکنه کړې افغان چارواکو د چهارشنبه پورست تایید کړ چې بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د دې موسسې لس کارکونکو وشل شوی او شپاړس نور هم ټپیان دي د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان د دې پیخي مسول طالبان بللي خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبه د شپې په دې برید کې لاس لرل رد کړی او پیخي غندلې د هلو ټرست موسسه چې د امریکا او برتانیا له خوا تمویلېږي ویلامه کې ویلي د سې شنبه په مسخوتن لس بجې نه پیژاندي وسلوال د دوی د ماین پاکۍ یو کم ته ورغله لو د غلطۍ پر شاوخوا یو سلوله ستنو کارکونکو او د سیمې پر وسیدونکو دسی وکړي نیویارک ټایمز په دې اړه لیکي طالبانو په ورستوي ونیو کې په بغلان کې څو سیمینولي او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو سره مهاله په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو پرمختګ کړي د لیکوال په باور ټاکل شوی د جولای ترنمایي پوري ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي وړاندې راغلی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اداري چارواکي نه غواړي چې د افغانستان خارونه د طالبانو لاسته ولوي کی نیویارک ټایمز زیاتوي د محل د چارواکي په دې اړه بحث کوي چې آیا د امریکا پوځي الوتکې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره افغانستان کې پاتې شي او کووسی ګارډین رسپانې هم بغلان کې د هالو ټرست ماین پاکې د موسسې د لس افغان کارکونکو په وشل کې دوه رپورت خپور کړي د رسپانې په وینا دا موسسه چې افغانستان کې شاوخوا 3000 کارکونکو لري د بیړنۍ اړتیا لمخې په یو مهم کار بوخته دا وهغه په یو جنگزپلی هواد کې د ماينونو پاکول دي د ګارډین په باور د افغانستان د خلکو لپاره لادي هواد څخه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پریکړه د غلطه د وینې تویدلو د سیاسي دو په معنا ده نه د کمیدو په معنا وړاندې راغلی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوی هوکړې لمخې پایل شوی د سولې بین الافغاني خبري هم لخند او ځند سره مخ دي او کومروخانه لرلې دي نه تر سرکو کیږي خو د چهارشنبه پورز د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو تایید کړ چې د سولې د خبرو د چټکول لپاره یو تفاهم ته رسیدلی ډیپلوماټ خبرونه هم له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو پر وټلو بحث کړي. د خبرونه دی ویل کني پایل کې ویلي طالبان او حکومت ځانونه یوې تاسو مبارزې ته چمتو کوي. د لیکوال په باور د نړیوالو ځواکونو له وټلو سره مهال افغانان د راتلونکو په اړه اندېښمندي.
د افغانستان د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغانستان روان امنیتي او سیاسي وضعیت په کتو له اروپایي هیوادونو باید د افغانانو د استلو بهیر ودرول شي. پرون هم هغه څل ویخت افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتن لیکونه رد شوي او په یو چارټر الوتکه کې کابل ته استانه کړی شول. نور په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستای او امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، جرمني له دغه هیواد د 200 افغان کډوال راستلی دي. د افغانستان د کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دغه افغان کډوال په یو چارټر الوتکه کې کابل ته راستانه کړل شو. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان په جرمني کې د بیلا بیلو سیمایزو محکمو لوري د دوی د اسناد او قضیو لچړلو وروسته راستانه شوی دي.
او یو چارټر وو چې په دغه کې 200 کسان چې دغه درخواست د محاکمو لخوانه تې مراحل شي وو او دوی بیرته د پورچ افغانستان ته.
د خغلی انصاری خبره په ټوله کې له 2014 کال راپدې خو هغه افغان کډوال چې په جبري توګه او یا هم په خپل خوخه بیرته هیواد ته راستنه شوی دي شمیر 15,213 کسانو ته رسیدي. د کډوال چارو وزارت د مطبوعاتي سلاکار خبره د کډوال او بیرته راستنیدونکو لپاره کار روان دی چې دوی ته د تعلیم او کار زمينه برابر شي او له دوی سره به تر $3,000 مرستې کیږي. له دې سره د بشري حقوقو ځینې ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو دا مسله د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لالګل لال ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت په کتو د افغان کډوالو د بیرته راستنولو په اړه د اروپایي هیوادونو پریکړه ناسمه دي.
د دې سره عمل غندنه کوو محکموي او دینه غواړو چې په افغانستان کې تر اوسه پورې لا وضعیت نورمال نه دی او شیدو د لپاره د استوګنې لپاره لا هغه څه وضعیت نه دی برابر. نو دا باید دوی نور افغانان بیرته افغانستان ته مسترد کړي او بیرته راولېږي او موږ د دې نه هیله کوو چې د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت او اقتصادي وضعیت ته په کتو سره د افغان مهاجرینو سره هغه څه برخورد وکړي چې هغه د نړیوال کنوانسیونونو او په ځانګړې توګه د مهاجرینو د نړیوال کنوانسیون تقاضا او غوښتنه ده.
ښاغلی لال د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو وغوښتل چې د کډوالو نړیوال کنوانسیون ته د اجمن پاتې سي او افغان کډوال دي چې په ډېرو سختي او دغه هیوادونو تتللي له تاریخ برخلیک سره نه مخ کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چار وزارت د شمیرو لمخې له 2014 کال تر 2020 پورې شاوخوا 9,415 افغان کډوال په جبري توګه او یا هم په خپل خوخه له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راستن شوي دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د جی یو یا د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو سرمشریزه سبا د بریتانیا په کورنوال ښار کې پیلېږي. په دې سرمشریزه کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا مشران د نړۍ پر یو شمېر مهم موضوعاتو خبرې کوي. خو له اجنډا ښکاري چې په دې درې ورځنۍ سرمشریزه کې به امنیتي موضوعاتو ته ډېره توجه وشي.
دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو وروسته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشران سره یو ځای کیږي او یو بل نشتې ګوري. له کورونا سره مبارزه، د چاپیریال بدلون او د ولسونو واکمنۍ ته متوجه کوښښونه د دې غونډې د اجنډا د سر موضوعات دي. د کرکټ نړیواله ډله په یو راپور کې څرګندوي چې دا غونډه د لویدیځو هیوادو ترمنځ له یو لړ ناخوالو وروسته جوړی شي چې تر ډېره یې علت د 2019 او 2018 کلونو په غونډو کې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانالډ ټرمپ ځانګړی چلند و. خو دا ځل د چیو مشران د روسیې او چین په وړاندې ګډ دریځ لري او په ځانګړي ډول د جو بایدن د بریتانیا سفر چې تر ولسمشۍ وروسته دا لومړی رسمي سفر دی د غونډې اهمیت به نور هم زیات کړي. د سولې او امنیت موضوعاتو ته په دې نړیواله غونډه کې ډیر اهمیت نه دی ورکړل شوی چې دا چاره عادي نه ښکاري. که څه هم جیوونه سه په 1900 کال کې د هغه وخت اقتصادي کړکیچ لپاره رامنځته شوه، خو خپل لومړی ځانګړی اعلامیه په 1980 کال کې خپره کړه او پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځ یرغل وغانده. د چیو غونډې مشانو تر دې وروسته د نړۍ د امنیتي او سیاسي کړکیچونو په اړه د بالکان د جګړو د منځني ختیځ د بحران او د لیبیا د امنیت په اړه خپل ځانګړی دریځ درلود. د چیو هیوادو په وروستیو میاشتو کې هم دا موضوعات نه دي هېر کړي. د چیو د بهرنیو چارو وزیرانو د می په میاشت کې په لندن کې د غونډې پر مهال د ایران د اټومي لانجې نیولې د میانمار تر پوځي کودتا پورې خپل دریځ څرګند کړ. جیو هیوادونه به د کارنوال په غونډه کې د جیو پولیټیک موضوعاتو په اړه هم بحث وکړي، خو د اوس لپاره چې کورونا وبا خپره ده د غونډې برخوالو پریکړه کړې ده چې شخړو ته لومړی توپ ورنه کړي. د کرکټ نړیواله ډله څرګندوي چې دا خبره تر یوه بریده د درک وړ ده، خو حقیقت دا دی چې دا مشان د جګړې او سولې په تړاو د نړۍ ډیرو لومړی توپونو ته شانې شي ګرځولی. د کورونا واکسین لپاره پراخ مبارزه په هغو سیمو کې هم پکار ده چې په جګړې کې دي او کمزوري دولتونه لري، ځکه چې دا ویره شته چې د کورونا نوې بڼې پیدا شي. د چاپیریال په برخه کې هم د امنیتي شخړو مخنیوي مهم دی، او د چیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په تیره غونډه کې د خوراکي موادو پر امنیت تمرکز وشو او د غونډې برخوالو څرګنده کړه چې دا ډول ستونزې تر ډیره له جګړو پیدا کیږي، نو د چیو هیوادونه نشي کولای چې د شخړو د مدیریت او د لانجو له حل څخه لری پات شي.
یو ځل بیا تاسو مهمو خبرونو سره لیکونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادې شاخصته ده. خبر د استخباراتو هغه ځای چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې وړمش په وسلوالو په ډزو د هلو ټرست د محصل لس ماین پاکانو وژل او نږدې اتلس نورې ټپیان کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترهګري او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره